دا مشال اډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجدا دا مشال اډیو په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کله کو په روانه کې چې د قبالی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو او شننونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې تاندې هلی او جمهوریت هم درخورو په لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدل د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د ورستوي بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي د امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیده کاته کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې خلیلزاد له یوې پلاوي سره د اپریل پر 15 په دورځني سفر اسلام آباد ته ورسید بیان وایي نوموړي او شاه محمود قریشي پر سیمایزو او د افغانستان د سولې په اړه خبري اترې وکړې د بهرنیو چارو له وزارت په خبرسوي بیان کې راغلي چې خلیلزاد قریشي له طالبانو سره په خبرو کې له شڅوي پرمختګ خبر کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې خلیلزاد د پوځ مشر جنرال قمر باجود سره هم لیده کاته کوي د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د ورستوي بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن د جوړ شي د غوښتنه د اپریل پر 14 په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په اړه بلل شوې غونډه کې شوه ده په دې غونډه کې شریک د پښتونخوا ملي او می ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رادیو ټول
جنگ زموږ پر دې وطن خلک مسلط کول غواړي نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دې ودرېږي د دې د معلومات وسي تحقیقات دې وسي جوډیشل کمیشن دې جوړ شي
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 14 په سنځاوي کې د شپږو لیویزو تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قبایلی ضلع خیبر ته سفر کوي ټاکل شوی ده چې عمران خان د جمرود د لوبو په میدان کې ولسی غونډې ته وینا وکړي د قبایلی ضلع د لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي دي چې دا جلسه به د جمعې تر لمانځه وروسته پیل شي د نورالحق قادری په وینا په دې جلسه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وزیر اعلی محمود خان او داسې نور چارواکي هم ګډون کوي د جمرود د لوبو په میدان کې د یادې جلسې لپاره تیاری سوي او کلک امنیتي ګامونه پورته سوي دي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری غواښ کړی دی چې ک تحریک انصاف د اطلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه نو حکومت به یې ور ختم کړي نوموړي د اپریل پر 14 د سیند په خدابخش ګړي کې د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو تلین غونډې ته په وینا کې دا څرګندونه کړې دي
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي نوموړي د سیم صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون لوجې وفاق دیوالیه شوه زه وزیر اعظم ته خبرداري ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو نو موږ به حکومت ختم کړو
بلاول بټو زرداری دا سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ 13 ویلی و چې اطلسم آئینی بدلون وفاق دیواله کړی دی خو وروسته بیا د کومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی و چې حکومت د دې آئینی ترمیم د ختمولو هیڅ نیت نه لري افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه له تهران وضاحت غوښتې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اپریل پر 3 د افغانانو په ګډون یوه ډله د ایران ساروان سیمې ته ننوتې وه چې ورباندې ایرانیو سرتیرو ډزې کړې وې د وزارت ویاند صبغت الله احمدي د اپریل پر 14 مشال رډیو ته ویل په پیښه کې د یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي دی وایي د پیښه هغه مهال شوي چې چاکبرانو افغان کډوال د ایران لوري ته روان کړي وو احمدی ذاتوی چې افغان حکومت د پیشه څاري او له تهران یا پادی اړه سپیناوي غوښتې ده تهران رسمن پادی اړه لا څنډي ویلي په ناتو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر څلورمه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناست وروسته د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هر هوکړه باید دا باوري کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي.
The presence of international forces is part of this negotiation.
Generalo zwakun huzur de de khabaro juz dai NATO os mahal pade barkha ke che tsanga de soli de muafiqim la tar ukri par bela bilo intkhabuno kar kawi os asli khabara da che bayad de soli de khabaro clock la tar ukru.
نموړي دا هم ویل چې د میرمنو د حقونو او د نجونو د تعلیم په برخه کې به د ورستوي کلونو لاس تراوړنی نه ځای کیږي. په ناتو کې د شریکو امریکا او ترکی ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. ترکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو کلکې نیوکې وکړې چې امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د هغه د ترکی سیال مولود چاویشوغلو پر لیدو کتو یې کړې ده. د مشرانو د ناتو د اویم کلزی په اړه د جوړ مراسمو په څنډه کې سره لیدلې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو ته خپل ترکی سیال ته خبرداري ورکړې چې کله په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو پایلو سره مخامخ شي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بي له سراج زهیر څخه اوري.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1220 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1220 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ او په 190 روپۍ. یو یورو په 170 روپۍ او په 270 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 38 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 80 پیسې او په 30 روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي په یو روپۍ واتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي افتو محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، بنو کې 14 او 21، ژوب کې 13 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمن موږ کو خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې بریوال کاکړ او وړاندې کول کچ را سره روانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان سول لپاره د امریکا د بارنو چار وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په ژوب کې غنو غوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون مشته سیمو کې د نامنۍ پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر په جمرود کې جلسې ته وینا کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری خبرداري ورکړي ک تحریک انصاف اقتصادي حالت سم نه کړي نو حکومت به ور ختم کړي.
تیار ہو جاؤ کہ وقت آیا ہے ان کو گھر بھیجنے کا.
د پاکستان یوش میر سیاستوالان وای ګوندونه یې په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی.
پنځه رکنی کمیټي د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړې چې موږ کاندیدټ موږ نه اوسکړي دي اعلان کړی دي.
د خوځو پاړه ځنګړې خبرونه ته د هلي هم در خبرو او جمهوریت خبرونه کې د پاکستان په ګوندونو کې د ډیموکراټیکو ارزښتونو پر موضوع بحث اوري.
ووټ پلارا د پارلیمنت پلارا هر قسم تبدیلی راوسته په حق ته ان کو هټانې سے تمام جمهوری نظام پورا ایتر رہ جاتا ہے.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. قدرمنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د وزارت له سیکرټری تهمینه جنجوا سره لیدلې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل پر 15 د دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. لږ شپه مخکې په اسلام آباد کې د مشال رډیو همکار طاهر خان سره مو په د خلیزات د سفر په اړه خبرې کړې وي، نو هغه سره دا تفصیلات شریک کړل.
رسمي خبرې د پاکستان خارجه سیکرټری سره شوې چې په هغه کې د ذاتی خلیزات چې د کم پلاوي د وفد مشرکی، نو هغه کې چې کوم د پلاو خبرې وي هغه د پاکستان خارجه سیکرټری د هغه مشرک کړي و د پاکستان د پلاوي، او بیا وروسته د رسمي خبرونه بیا ذاتی خلیزات د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلې دي، او د شاه محمود قریشی دفتر بیا یو مختصر یو اعلان خور کړی دی، بیان خور کړی دی چې باغی کې دومره ویلی شوی دی چې افغانستان کې د سولې کوم پروسه ده باغی باندې خبرې شوی دي، او دا خبره هم کړی ده چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن شکم د افغان سولې ترس کې کوم خبرې شوی دي، نو دا غي د تفصیلاتو نه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبر ته بیا مهمه خبره په کتاب دی بیانیه کې شوی ده چې د پاکستان خارجه وزیر دا خبره کړې ده چې د بین الافغانی مذاکرات د افغانانو ترمنځ مذاکرات دا د سولې د عمل لپاره ډیر مهم ټکی دی. د خدا خبر وکړه دا خبره وکړه، لیکن تر اوسه پورې دا مسله لا په هغه ځای باندې موجود ده. طالبان نه غواړي چې هغه افغان حکومت سره انکاری دي، د افغان حکومت سره د خبرونه نو نن خو پاکستان یو واری بیا دغه بین الافغانی مذاکرات په کېدو باندې ټینګار کړی دی. د زلمی خلیجا سفر نن سهار شروع شوی دی، او دا امکان شته چې هغه په اسلام آباد کې پاتې شي او نور غونډې هم وکړي.
ته له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان چې لږه شپه مخکې په افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد د اسلام آباد سفر او چارواکو سره د ملاقاتونو په اړه تفصیلات شریک کول. کله باندې اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو لپاره په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنودونکو، په بلوچستان کې یو شمیر غوندونو له حکومت غوښتي چې په پښتون مشته سیمو کې د روستیو نامنیو پلټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. په دې لړ کې پرون په ژوب کې د ټولو غوندونو یو غونډه وشوه چې جمعیت العلماء اسلام فی وربللې وه، او پکې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ قاف او د ځینو نورو غوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ. په عین وخت کې په سنځاوي کې د مارچ په شلمه د لیوی ځواکو د سرتیرو د تروژنې وروستو احتجاجي پرلت لا هم روان دي. د بلوچستان حکومت د پرونی د ټولګوندیز غونډې په اړه سندي ویلي. ظفر خان نور تفصیل سره.
په ټولګوندیز غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان صوبې د تعلیم پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم شامل وو. نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل غونډې ته ورغلو ګوندونو د نورو مطالبو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په سیمه کې په وروستیو کې د رامنځته شوې بدامنۍ پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي.
جنگ زموږ پر دې وطن هم خلک مسلط کول غواړي، نو پر دې باندې ټول ولس متفق هم دی، او لبا په ما سوا نورې ټولې پارټیانې پر دې متفق دي چې دا کار دي ودرېږي، د دې د معلومات وشي، تحقیقات دي وشي، جوډیشل کمیشن دي جوړ شي، او د سنځاوي او د پاکستان او د صوبې ولس دي چې
د مارچ په شلمه په سنځاوي کې د وسلوالو په ډزو د لیوي ځواک شپږ سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروسته ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړې چې لا هم دوام لري. پرلتوال هم د پیښې د پلټنو او ځینې ځایي امنیتي چارواکو د تبادلې غوښتنه کوي. په ټولګوندیزه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند استازي انور مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د جوب غونډې ګډونوالو د سنځاوي د پرلتوالو سره یووالی او خواخوږي هم څرګند کړ.
حالات عمر بیا دا جرګې کو او دا قبایلی مشران دا سیاسی پارټي دا موږ یو आवाज دي ټولو موږ په خپل وطن امن غواړو.
د فبرورۍ په 14 په لورلای کې په یو بریټ کې د اف سی زواک 23 وجل شوی وو. لدی وړاندې په جنوري کې هم د پولیسو په یو مرکز د بریټ په نتیجه کې پولیس سرتیرو ته مرګ جوړه او اوختیوه. د بدامنۍ د پیښو ضد د یو پرلت وروستو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوړی هم وژل شوی و. د هغه د وژنې مقدمه د سیمې د پولیسو د یو افسر عطاورحمان په ضد د اپریل په لومړۍ ولیکل شوه. د بلوچستان په پښتون میشتو ضلعو کې تر اوسه د بدامنۍ په رامنځته شوو زیاتره پیښو کې سرکاري خلک په نښه شوي، خو دا چې عادي وګړي او سیاسي ګوندونه د دې پر ضد احتجاجونه ولې کوي، دا پوښتنه مې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ مخې ته کېښوده. هغه وایي
حالات هغه لیول خرابۍ ته نه دي رسېدلي، چنی پیش روانه، نو دا خلق دا وای چې د دې کوس مخنیوي نسی و، نو دا بیا دلته یقینا کم حالات چې په تیر لس پنځلس کاله په فاټا کې تیر سو، خلق دا وام لري، دا ویر لري چې هغه حالات دلته نشي جوړ. دا دلته چې خلق راپورته شوی دغه په دا باره کې
د بلوچستان واکمن ګوند باب استازي د جو په پرونی ټولګوندي غونډه کې نه و شامل او نه یې د غونډې د مطالبه په اړه دریز مخې ته راغله، خو له دې مخکې صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سنځاوي پیخ په ضد د ولسی احتجاجونو په خبرګون کې په یو بیان کې ویلي ول چې
ظفر خان چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنودونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو حکومت ته خبرداري ورکړی دی که د اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه وکړه او د هیواد اقتصادي حالت یې سم نه کړ، نو پر ضد به پراخ احتجاجي تحریک پیل کړي. پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د تلین په مناسبت غونډې ته په ویناګانو کې پر حکومت تنقید وکړ. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د سند صوبې په ګړی خدا بخش سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د څلوېښتم تلین په مناسبت جوړې ایوې جلسې ته پخوانی صدر آصف علي زرداري وویل که وزیر اعظم عمران خان او ګوند یې نور په واک کې پاتې شو، نو دوی به ملک سل کاله شاته بوزي. د نوموړي وینا وه، هغه وخت راغلی زما خویندو او ورونو چې موږ د اسلام آباد مخه وکړو او دوی له واکه لرې کړو. کله نه چې تحریک انصاف په حکومت کې راغلی، نو ډالر څلوېښت روپۍ ګران شو، خوراکي شیان نرخونه یو په دوه شول، د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوه، خو دوی سره د غریب اولس هیڅ احساس نشته. نو ټولو ته وایم چې تیار اوسئ، ځکه چې د دوی کور ته د لیږلو وخت راغلی دی. جلسې ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری هم په وزیر اعظم عمران خان ټکونه وکړل او وینا یې وه،
وزیر اعظم بوټو شهید کا آئین ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
موجوده وزیر اعظم د ذوالفقار علي بوټو آئین د ختمولو کوشش کوي. نوموړي د سیند صوبې په ګوټ کې سیمه کې وویل چې د اتلسم آئینی بدون له وجې وفاق دیوالیه شوی. عمران خان او د هغې چار چاپیره خلک وپیژنئ، ځکه چې دوی نه صرف د بوټو د آئین بلکې ستاسو د حقونو هم دښمنان دي. زه وزیر اعظم ته خبرداری ورکوم که د اتلسم آئینی بدلون د ختمولو کوشش یې وکړو، نو موږ به یې حکومت ختم کړو. د آصف زرداری او بلاول بوټو د وینا په غبرګون کې د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری وویل، تقریرونه کولو او دړکې ورکولو له وجې دوی د احتساب نه نشي بچ کېدلی. که نن ذوالفقار علي بوټو ژوندې وي، نو د پیپلز ګوند پر ضد به د کرپشن احتجاج مارچ اعلان کړی وي. په ګډي خدا بخش کې د جلسې نه وړاندې بلاول بوټو زرداری د مارچ په شپږویشتمه د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه د کراچۍ نه تر لړکانې پورې ټرین مارچ هم کړی و.
احمد الله تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو اردوونکو، ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر جمهوریت ته ورشي او هلته جلسې ته وینا وکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی وایي تمه ده چې وزیر اعظم به د سیمې د بیا رغونې لپاره د ځینو پروژو پیلولو اعلان هم وکړي. په سیمه کې د مشال اډیو خبریال فرهاد چټواري له اپریدی سره خبرې کړي دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د عمران خان ورتګ لپاره یې څه تیاری نیولي.
دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده جی چې عمران خان د ایز وزیر اعظم د خیبر ایجنسی دوره کوي او دلته موږ ته د یوې جلسې اهتمام کړی دی.
اقبال صاحب، دغه خیبر قبایلی ضلعه ډیره زیاته ځپل شوې ده. لس کاله په دې باندې جګړې تیرې شوي، خلک بې کوره شوي، او اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان راځي، نو هغوی سره څه داسې منصوبه شته چې د خیبر ضلع لپاره به هغوی په دې کې اعلان وکړه؟
ګوره، د ټولو لومبه خبره خدا ده چې قبایلی اضلاع دا خو یو بفر زون وو، دا سپیشلی د کرپشن د اډو په تور باندې استعمال شوی دی. اوس موږ د عمران خان د عمل اپریشیټ کوو چې ټول لومبه د قبایلی علاقو دورې شروع کړی دي، او دا د دوی ریهابیلیټیشن، د دوی ډیولپمنټ، د دوی ایجوکیشن او خصوصي توګه د قبایلو معیاري زندگی کېدو د د مقصد دی او د باجوړ نه اوس خیبر تر روان دی. موږ دا امید لرو چې ان شاء الله دلته به میگا پروجیکټ اعلان کړي او په بل ورځ د دی کې بنټ چې کوم او 500 روپے اعلان کړي دي. زه وایم چې دا لګول هم د موږ د علاقو د ادارو زموږ د پاره ډیو ل چیلنج دی.
تیر حکومت کې پاکستان چې کوم پخوانی وزیر اعظم د شاهد خاقان عباسی راغله او اعلانونه یې کړي وو خو په هغې باندې څه عمل ونه شو. او عام قبایلو کې هم دا تاثر دی چې وزیر اعظم راشي قبایلو له دلته کې اعلانونه وکړه خو بیا اغسی عمل پہ نشی.
دا خو تاسو بالکل سما خبره کوي چې د قبایل سره همدغه دوکې شوې دي همدغه چې کوم دی تقریرونه او تصویرونه خشتې شوې دي او هغوی ته بیا ډیولپمنټ نه دی شوی. په دې باندې زه تاسو سره اګریم خو د انصاف حکومت او د عمران خان ویژن د دیشي خلاف دی د دې اعلانونو خلاف دی. عملی طور باندې به موږ دا ثابتو.
له خیبر نه د قومي اسمبلی استازي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله درنودونکو یو شمېر ګوندونو په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړی دی. واکمن تحریک انصاف او عوامي نشته ګوند د نوماندانو ورغوښتي لپاره کمیټې هم جوړې کړې دي او د دې ترڅنګ د ټاکنو کمیشن وایي چې له قانون سره سم د په قبایلو کې د جولای تر 15 مخکې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې.
په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره که څه هم د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې خو واکمن تحریک انصاف ګوند د قبایلی ضلعو 14 عمومي څوکیو د نوماندانو خوښولو لپاره کمیټې جوړه کړې ده. له باجوړه د تحریک انصاف رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي ګل ظفر په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
د لپاره خو زمونږ پارلماني بورډ قائم شوی قادری صاحب دی ارشداد صاحب دی مرکزی سیکرټری جنرال او سی ایم کې دغه چې کوم دغه بری کې شامل دي او داغه نوستو چې شیډول لانچ کړه نوستو مونږ ان شاء الله ویسې اړي
د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی سردار حسین بابکوی هغوی هم په قبایلی ضلعو کې د کاندیدانو د نومولو لپاره کمیټې جوړه کړې او د سیمې د خلکو سره یې د رابطې مهم تیز کړی دی.
15 رکنی کمیټې د پټای د سینیئر مشرانو جوړه کړې چې باجوړ ضلع مومن ضلع خیبر ضلع ټول ضلع وزیرستان پورې چې دغه یو جایزه واخلي دا سره د رابطې چې کومه سلسله دغه روانه ده او بیا ډېر زیات فوکس او زمونږ په دې قبایلي علاقه جاتو دي دغه په مشکلاتو دي دغه په مسلو دي.
په قبایلي ضلعو کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لومړي ځل د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې کیږي. جماعت اسلامي ګوند وایي د هغو ضلعو لپاره یې 8 نوماندان خوښ کړي دي. د ګوند د باجوړ امیر مولانا وحید ګل بیګا مشال رادیو ته وویل
زمونږ کاندیدات مونږ یې اناؤنس کړی دي اعلان کړی دي تر کسان په اولنۍ مرحله کې اعلان کړی دي درې باجوړ دو مومند درې خیبر او یو وزیرستان کې دی باندې کار روان دی هغې به هم قریب زر اناؤنس کوو.
نورو سیاسي ګوندونو او په آزاد ډول په ټاکنو کې برخه اخیستونکو هم د ټاکنو لپاره د خلکو سره د رابطې او د نوماندانو د خوښولو کار پیل کړی دی. تیر کال په مئی کې په آئین کې د ترمیم وروستو قبایل پر خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو. د هغې ترمیم له مخې په پاکستان کې د عمومي ټول ټاکنو وروستو په یو کال کې دننه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د ټاکنو کولو ویل شوي دي. په پاکستان کې عمومي ټاکنې تیر کال د جولای په 15 شوي چې له هغې راوروستو خواوشه 8 میاشتې تیرې شوي دي.
مشرل ته تاسو غوږی ظفر خان چې تاسو رپورټ وړاندې کوو دروند کو دا پسند د کورونو چارو وزارت پرون د مسلم لیگ نون مشر میا شابه شریف نوم له هوا ده د ممنول خروج کسانو له لیست یعنی ای سی ال د استلو امر ورکړ. وزارت په یو بیان کې ویل چې دا اقدام د لاهور های کورټ په امر کوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس داخله چارو وزارت په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو او د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر محمد شاباش شریف نوم یې بهر ملکونو ته د تک د بندیز لیست څخه ایستلې. له دې وړاندې د مارچ په 26 نیټه د لاهور های کورټ دوتنی بینچ د شاباش شریف په درخواست د اوریدنې پر وخت د نوموړي نوم د لیست څخه د ویستلو امر کړی و چې وروسته بیا وفاقي کابینې هم د دې منظوري ورکړه. د احتساب قومي ادارې نیب د محمد شاباش شریف پر ضد له آمدنه د زیاتو او ناقانونه اساسو لرلو په مقدمه کې د نوموړي نوم په لیست کې دا چولو سفارش کړی وو. او دغه دوران نوموړی له وړاندې د کورونو جوړولو په یوه منصوبه اشیانا اقبال هاوسنګ سکیم کې د 14,000 روپو د درغلیو په تور کې د نیب په حراست کې وو چې کله پرې یادې د احتساب ادارې د زیاتو اساسو تور پورې کړو. مشال ریډیو چې د سیاسي چارو تجزیه کار اسن اسکری نه د داخله چارو د وزارت په دې فیصله وپوښتل نو هغه وویل په شهباز شریف یوازې تور وو، نو ځکه حکومت دا فیصله وکړه. په شهباز شریف تور وو نو ځکه یې د هغوی نوم د دې لیست نه اخوا کړو. خو یوه خبره ده چې کله پرې جرم ثابت شي نو بیا نوم ویستل ګران شي او بیا د عدالتونو ملتیا اخیستل ضروري وي. نو ځینې وخت داسې کیږي چې جرم پرې نوی ثابت شوی او دا وشي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل د قانون مطابق د شهباز شریف نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول ناسم وو، ځکه چې په نوموړي کوم جرم ثابت شوی نه وو. د پاکستان اکثر سیاسی گوندونو وقت په وقت په حکومت تور پوری کړي چې د نیب قانون د سیاسی انتقام لپاره کاروي، خو حکومت دغه تورونه رد کړي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری بیا بیا ویلي چې په دې سیاستوالو دا تورونه د دوی په اقتدار کې دراتلو وړاندې لګول شوی. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنوردونکو، په قبایلو کې د سرې میاشتې یا هلال احمر ادارې لزمک لاندې بمونو څخه د ځان ژغورلو لپاره د آگاهي روزنیز پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پرون پیل شو، ځکه چې د اپریل 14 د زمک لاندې بمونو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ وه. د سرې میاشتې ادارې چارواکي وایي خلک دې داسې ځایونو ته نه ځي چې پکې د زمک لاندې بمونه موجودیت خطر وي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د هلال احمر لخوا په ټولنه کې د خطرونو کمولو، د پوهاوي او متاثر شو خلکو د مرستې پروژې د قبایلي ضلعو مشر حماد یوسف مشال ریډیو ته وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې خلکو ته د ماینونو او ځمکې بمونو نه د ځانونو بشکولو په اړه پوهه ورکوي او ځایي خلکو ته یې تربیت ورکول پیل کړي.
نو زمونږ دوی ته دا میسیجز دي چې کله هم تاسو یو بارودی مواد وینئ، لکه اوس تاسو فار ایگزامپل یو ماین ولیدو، نو د ماینز د ٹریٹ کولو لپاره تاسو له څه پکار دي؟ کفر سره تاسو یو ماین وینئ نو په کانو نه ولې په چوکمو کې باندې باندې ټچ کوي، په کوم قدمونو چې تاسو راغلي هم پکې قدمونو به واپس ځي، دا نه چې تاسو اکدم منډه کې ټیک شو. دا غینې علاوه بیا چې کوم تاسو په علاقه کې مشران دي هغه ته تاسو وایي، یا تاسو هغه بوم ډسپوزل سکواډز چې کوم دي هغه ته رابطه ورسره وکړئ چې هغه راشي او هغه د پسې طریقه باندې وګوري او د دینه لکه خلق بچکی د داسې د غټ حادثې نه د بچکی دوه لپاره
دا شي. دوی د متاثر شو خلکو د بیا بحالې لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې اړه نوموړی وایي.
متاثرین هغه متاثرین چې د چا لاس یا خپه په دې دماکو کې الوت وي او مزدور شوی وي او هغه په معاشره باندې یو قسم له بوج ګڼل کېږي، د هغه خلکو د ریهابلیټیشن لپاره دا یو حصہ ده د پروجیکټ، په دې کې موږ ډیر خلک فسیلیټیټ کړی دي.
د خیبر قبایلی ضلع د باډې 12 کلن اسد خان افریدی چې د جګړو په وخت کې دواړه پښې پرې شوی وویل،
داسې کار وو چې په کور کې ولاړم بمره پریوتو او زمانه کې دوڼه پې کټ شولې اپریشن او سبق وایم تکلیف کې ډېر دی. دا داسې کور چې جنگ نه تا مټر وړلې ته دوڼه پې کټ شي انا مخ کې وځه سکول نه تلم اوس نه شن ته په پاته کور دی چې موټر سایکل تا کی چې پاکې ز هغه سکول نه تل شم او بهارم کې ګرځیدای شم.
د خیبر ځنې نورو متاثر شو کسانو هم خپل کیسې صدا شریک کړي.
زمون ما محمد علی رو ز یک انبر سره تعلق ساتم و زې ورې په تاسو سکول راوونو، بس کو چې سکول راوون شنه د تنظیمونو جګړې وې کنه او بچ څنګه سه با سکول نار بغار شن چوټی شول او چې بغار روه ته نو فایرنګ وشول په دا غړی ولګې ته چې نو ډاکټر بس وې شیدا خو دا وجه غشو یا رو بس وجه نه ګټل سکول وسم دا سه ویلې شن خو ډیر نشم ویلې په دا په خیدو مخیدو ورڅنګ نه موټر سایکل یا ویل چیر یا دغه شین غمر ته وکی کنه ډیر غرزه کیږي، ځکه چې مونږ نور وډ نه وکړي کنه ټولي کرکټ لګایو زبیل و تانوس هم نبر اوچته دایشو و نبر تیره اخ که دایشو
دو قبیلی زلو هلال احمر پا داس حال کی دغا دو پوهاوی پروگرامون پیل کردی چه دو اپریل سلورم انیتا دو زمکی مینونو نا دو بچکی دو دو پوهاوی ندیوالا ورز دا دو خیبر دو باڑی و نور قبیلی زلو خلق وقتا نکوی چه حل تا دی دو پوزی عملیات پو وقت لگول شوی مینونا لرکدل شی
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال لري تاسې غوږی کډمن ودونکو واښوې دي د ماسپخین یوونی و بجا بوروال کاکل هم را سر پسند کې ناشته نو له غنه د خبرون لنډی زور
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدو کاته کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد له یو پلاوي سره د اپریل پر 15مه په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن قبایلی ضلع خیبر ته سفر کوي. ټاکل شوی ده چې عمران خان د جمرود د لوبو په میدان کې ولسی غونډې ته وینا وکړي. د قبایلی ضلعو لپاره د تحریک انصاف مشر او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي چې دا جلسه به د جمعې تر لمانځه وروسته پیل شي. د بلوچستان سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د صوبې په پښتنه سیمه کې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ سي. دا غوښتنه د اپریل پر 14مه په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رابلل شوې غونډه کې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 16مه په سنځاوي کې د لیویز الکارو تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج لا هم دوام لري. په ناټو اتحاد کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اپریل پر 14مه په واشنگټن کې د افغانستان په اړه بحث کړی دی. د دې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې تر ناستو وروسته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل د سولې هره هوکړه باید دا باور کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي. او په ناټو کې د شریکو امریکا او ترکیې ترمنځ د شام د مسلې په اړه لفظي شخړه لا پسې زیاته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي مایک پامپیو خپل ترکیې سیال ته خبرداری ورکړی چې که په شام کې عملیات پیل کړل نو امکان شته چې له تباه کوونکو پایلو سره مخامخ شي. ترکیې دا بیان رد کړی.
بوریوال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو درنو درکو لژمنې سره سم وزارت په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونه لرو نو راځي چې لومړی د تاندې هلی خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنداسه جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی
په دې پروګرام کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په تنظیمونو کې د نجونو په حالو ځلو تفصیل درکوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو جینکۍ غړي وایي په قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي د نجونو تعلیم د پخوا په نسبت زیات شوی دی. دوی وایي بیکورۍ او نامنۍ اوس د سیمې خلک پر دې پوه کړل چې تعلیم نه یوازې د سړو بلکې د ښځو او نجونو لپاره هم ډیر ضروري دی. د قبایلي سیمو د ځوانانو د اسمبلۍ مرستیال سپیکر او د قبایلي سیمو د خیر ښېګڼې د یوې ادارې فائده غړي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نادیا خان وایي نامنۍ او بیکورۍ چې څومره تاوان تعلیم ته رسولی دی همدومره اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي.
ګوري چې که موږ وګورو نو په دې پوره عمل کې چې د کم په فاټه کې کم دا ملیټنسي وه یا چې د کم حالات تېر شو نورو نه زیات نقصان چې کم دی هغه که موږ وګورو تعلیم ته رسېدلی دی. فاټه چې کم دا تعلیم په مت کې یو 50 کاله چې کم دا شاته لاړه ځکه چې هلته چې کم انفراسټرکچر دی کم سکولونه وو آلریډي هلته چې کوم ایجوکیشن مسله وه سکولونه کم وو خو چې دا شته سکولونه دي موږ سره هغوی هم تباه شول په دې عمل کې. او دین علاوه ځای خبره دا چې دا به وخت به په دې کې څنګه سره لګي ځکه چې دا انفراستراکچر دوباره سوال دا دوباره چې کوم دی جوړول او بیا وي دا یو مهم چلول چې موږ د زنانه د جینکو په خاص توګه موږ د ایډمیشن د داخلو لپاره چې کوم دی غیر لپاره له زلي شوې لپاره کوشش وکړي مثالی کو دي زیات افیکټیویټي دي زیات اثر دی او کې دي خود دې بهر حال دې لپاره چې کوم دې ایجوکیشن ډپارټمنټ دې یا چې کوم غیر حکومتي یا غیر سرکاري ادارې دې چې کوم په تعلیم په مرکز کې کوم دې هلې ځلې کوي نو زموږ په خل دې کوششونه چې کوم دې هغه په دې وخت کې د عام حالاتونو زیات پکار دي بل چې په فاټا کې تعلیمي ایمرجنسي په سټیشن کې په خبر پښتو واسي دې اعلان کړو دا هم فاټا ته زیات ضرورت دې تعلیمي ایمرجنسي چې په پرایمری لیول سکولونو کې زیات نه زیات کوم دې د ایڈمیشن کې داخلي شي.
نادیا خان وای اوس په پیښور او نورو خارونو کې د قبایلی زدهکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو په قبایلی ضلعو کې میشت خلک لا هم د خپلو ماشومانو لپاره پوره تعلیمي سهولتونه او سکولونه نه لري.
یونیورسيټو ته که زه وګورم نو دا خبره صحیح ده چې فاټانه کې کوم دي زنانه شمیره زیات کیږي، خو دا هغه زنانه دي چې کم په پیښور کې کم دي ژوند کوي په دغه علاقو کې ژوند کوي. سوال دا دی چې کم زنانه په قبایلی سیمو کې دننه ژوند کوي الته کې اوسېږي، نو دا هغه زنانه چې دا غوي شمیره چې کم زیاتولو لپاره کوشش وکړي چې کم زنانه په پیښور کې په اسلام آباد کې دغه رنګ په سرخارونو کې ژوند کوي هغه په تعلیمي واقعي مسانی دي اغه یم څه ته هم راتلی شي او دین علاوه اغه چې کوم دی دغه کور والا هم چې کوم دی غوي دمر سپورټ دی غوي دمر اغه مدد کوي په تعلیم کې او په یونیورسيټي کې په ځینو کې دا خبره شته چې ردی باندې په تعلیم کو او دغه یو ضروري شی دی چې کوم په فاټا کې دنه کمی زړه دي فاټا کې کم دنه چې زموږ فیمل دي مټر کې کوي دی یا په دولسه کې کوي دی نو وی های ایجوکیشن یې کوم دی اعلی تعلیم لپاره اغه لپاره مواقع نشته ځکه چې فاټا کې یونیورسيټي نشته دی نو زما په خیال چې کوم ته دغه خبره ده موږ لپاره د سوچ خبره ده غره ده چې کوم په فاټا کې بنر دي یا په دغه رنګ علاقو کې چې غبا کوډ الهدازي نه چې غد متر کې خپل کې نه دي نو هر څه کې د ځانو په اعلی تعلیم کشمیر کې څه خاصیت نه راغلي باید چې په باندې کار وشي.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قبایلی زدهکوونکو د تنظیم یو پخوانی غړي سمرینا خان وزیر وای باید قبایل اوس ځان پر دې پوه کړي چې په حالاتو کې د یو ښه بدلون لپاره د هلکانو سره سره د نجونو تعلیم هم ډېر ضروري دی.
پخوا به د طریقه وسه دوره جنکو به اول خو کېدی شي کلچر مجاونر شینو پکې و دوره هلکه پوه هم نه خو اوس څه کومې جنکې دي هغې اوس کوشش هم خپل زیات کړي او یو اویرنس هم پکې ډېر راغی نو هغه اویرنس وجې نه د تعلیم وجنه د ارګنایزیشن طرف ته هم چوکاو ډېر زیات کړي او جنکې لکه پوه شوې څه او لکه فیس څه کول دي نو هلکانو سره په لکه کندې سکندې ملا کې کنه نو هغه شانتې به جنکې هم کوششونه اوس شروع کړي دي ځکه چې دا څغټ انقلابونه دي د فاټا په قسمت کې د کم چې ټول سټرګل دي ټول کوششونه دي نو دا په یوازې باندې هلکان کولی نه شي نو پدې کې اوس یو خو اویرنس ته کم دا هغه بنیادی شی دی تعلیم بنیادی شی دی او بیا یو دا په هڅه دا بلا څو کولې نشید او د جناکو سنیمه آبادی د پفاټا کې د نیمه آبادی څخه کم دا هغه په زنانه باندې مشتمل ده چې دوره آبادی پلس باندې لاس کې دی او کې نه کنه نو دا معاشره د ترقی کولې نشي تاسو مختلف مملکو لکه چاینا او پدې کې دا کنټری زکه مخکې د زنانه مور سره څه کم دي د الکانو سره کوششونه کوي مهنتونه کوي نو ایون کې تاسو کا فټ ریفورمز وګورئ نو دا هم د زنانه د کوششونو بغیر به دوره اویرنس نه راغلی تاسو وګورئ یو دوه اوازونه به خو هغه دوره اوازونه دوره موثر دي کنه چې هغه په غټ پیمانه باندې یو هغه سوچ جوړ کو میډن نورشین جمال دا ور سره مختلف عزیزه محسود دا د غرنګي نور هم د سي اوازونه دي کنه چې هغه کوښونه بغیر د نن سبا ته کم سوچ راغلي کوم په اړه غلي دا نو دم نه ممکنه و.
سمرینا خان د اهم وای پټولنه کې اوس د جنکو د تعلیم په اړه مثبت پرمختګ روان دي او زیاتوي
بس خو وس خو دې ځل خوشو اول خو تاسو ته په ذهن کې به څه دا چې په فاټا کې د جنوبي وزیرستان شانتي ایجنسی کې التا جنا کې پر روټ 15 وته د خپل تعلیم د حق لپاره او تقریبا د 2.5 کیلومتر ادي بخفه باندې لاړل او الته پروټیسټ کوه ارتاله وکړه چې دا تاسو وګورئ د زمونږ والا چې کمیټي چیز دی هغه نو ورته راځي لکه خپل تنخواه څخه کم دی هغه په اسلام آباد کې ناشتې دي په مختلف ایریاز کې په خبر کې ناشتې دي او دې څخه کم دی مونږ تدل تک لاسونه نه اخلي نو هغه دا د دې شی اکاس دی چې تاسو وګورئ چې په جنکو کې څوره پوهه راغله د لکه جنوبي وزیرستان ایجنسی کې دا حالات دي. دا پته لګي چې دا تعلیم حواله سره چې کوم دي کوشونه دي دا د زړه غوړ چې مخکې هم دغه شانتې وشي خو په دې کې شی دا دی چې سرکار خپل ذمہ داری هغه شانتې نه نبهاو کی نو وس کله دا بهانه ورته جوړه کی چې نه جنکې ته اجازه نشته ټرایبل کلچر دی او دا شونده شونه دي. حالانکه چې کومه جرګه راسي نو هغه وایي چې نه مونږ جنکې تم پکې تاسو ادارې خو راته جوړې کی نو بیا به جنکې تعلیم کوي. نو وس هغه خبر نه ده جنکې هم زه غواړي چې دې تعلیم نه وکړي د دې مور پلار هم پې تعلیم کوي خو وس څه کم د حکومتي غیر ذمہ داری ده غیر سنجیدګي ده نو په دې باندې پکار دي چې دې سوچ وکړي حکومت.
دا چې د قبایلي ضلعو په کومو سیمو کې د نجونو تعلیمي شرح زیاته ده په اړه یې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې قبایلي خور غړي نوشین جمال وایي
سورہ ہاسٹل کی افریدیان نواز کے لیے مغل بیا کرنے والی اور شیعہ کمیونٹی کو ڈیرا زبیم سے سرکاری اور اخ لگا دگا گئی اس لگ لگ دیر لگ رہا اگر کی درے تحصیل دی گنا صدا دی علی زئی دی اور پاڑا چنار دی جو اکثر پاڑا چنار تو فاٹا والا اسلام آباد یہ امکنا اگر ہوگا خلق حقیقت لگا د جوند ہر یو دغنا صحیح واقف تھی یعنی بینگ پاکستان کا نیکسپٹ کی کانسٹیٹیوشن لحاظ طرح وہ 14 اگست سے سیلیبریٹ کی سخار کی اسلام آباد کی سیلیبریٹ کی اور یعنی سبق کی اور ڈر کی اگر پرائیویٹ اسکولوں کی دورہ مقابلہ بھی کے نام اگر جی کی کوئی ایجوکیشن میل فیمیل خود سبق کی مگر سے نکیلے پشاور ہاسٹلوں کیم دی ماشاء اللہ اسلام آباد ہاسٹلوں کیم دی اور ڈیپ ڈیزائن کے ماسٹر کے لیے گیری غور نمبر باجاوڑ کی صورت حال ڈیر بہترین دی سکول دی پر ماما وزیرستان کے ایکسپوجر نشتر خراب حالات فیملی ٹرمس یعنی مو رشتے وغیرہ شوی دنو مغازی کی زکا آنا جانا کی گی پھولنا بد حالت دیگا یا مومند کے لی ویلی سو مومند دا زلارو ما دا زیارت کلیوی لکڑو والا نو اگو غد کی دورا خیستا ماربل ہوا جی کنا زیم سا خلق انتہائی مالدار دی اور اگو خود دورا بات حال دے کری اگو وہ دورا لے نروڑی اگا پورا کم کلیو کنا گا کم از کم سبا بیم 24-25-26 کنو والے مشتمل دے اکی چینا کو قرآن مجید سبقم نوی علی اسکول سبقو بھی ایریا کی بالکل اسکول بومنا جینا کو والا پورا ایریا کی نو لکڑو کلے وقتی لی یہی زیار کلے لکڑو کی غزی کی پورا ایریا کی او دا باجاور سراب یا نتدین یو 15-20 منٹ سمازلو کی دے باجاور سٹارٹ کی دا باجاور روڑونا اول اکوم اگا دا غا دی غدر بہترین دی طور طریقہ بے سکولونا خز سکولنا اور او سم ریسنٹلی مخل کی ما دا دورا کول سمشو باجاور کی یو واحد مخل کی خز و کالش دی اگر کنا دا تیچر رسی بالکل بند شوی دی یعنی خو لگا مخل کے ٹائم پیریڈ وہ دا شکان والا لگا بند شوی دی اس کے دا جنیتی بھی خطر چورن دا سپاتی دی.
عزیزا محسوس چې په پیښور کې د ایم ساینسز نه ایم بی اے کوي د قبایلی سیمو د ځوانانو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د جنکو د سانګې مرستیاله مشره هم ده وایي د فاټا زده کوونکي هم یو شمیر تنظیمونه لري چې د خیر ښېګړې او تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي او یو شمیر جنکۍ هم اوس د دغو تنظیمونو غړي دي.
جی بالکل لکه پیلا خو بالکل چا ته پته نه وکنه د دې تنظیمونو چې دا ارګنایزیشن زم دي او بل دا چې مطلب پرشتیا دي کې څنګه څه کار کیږي او فائدہ رس اوس ما شره چې مونږه کوم ارګنایزیشن دي تقریبا 2-3 کالونه دي کې يم کنه او ما په خپل چې کله وکړو چې او دې کې خو پرشتیا کارم کیږي او د مونږ فاټه چې څنګه مسلې وي ان ور سره حل کیږي او اوس ما شره مخ کې دومره ترقیم وکړل چې اوس مونږ دې قابل شو لکه زمون پیلا من مقصد ایجوکیشن دي نو هغه د پاره مونږ اوس دومره وکړل چې پوره اکیډمي د فاټا سټوډنټس ته کول وکړ دی په خبر کې اوس ریسنټلی کنه اوس سټارټ شوی دا دوه میاشتې د پاره کورس ورکړی کیږي نو اوس چې څومره مجینه کې دي کله خو لکانو په دې تنظیم کې او زمونږ د کما اف ایس او چې دا دې کې صرف ګرلز دي نور چې کم فیډریشن دي یا نور دي هغه کې مطلب ټول بوائز دي دومره ګرلز پکې نشته نو چې زمونږ اف ایس او کم ده ماشاءالله دې کې اوس ګرلز نور هم راځي لکه زیاتېږي او بالکل ټول مخې ته راځي او هر څه کې ښه حصه اخلي کنه او خو پویم شوي لکه ایون داسې څه باندې پویم نه وي لکه چې څه فاټه مسلې دي اور دوی بیا شیر کوي هغې دپاره څه پراپر سولوشن هم دوی مونږ سره شیر کوي مطلب دوی یو کنټریبیوشن کوي.
عزیزہ مسعود دا هم وای اوس دوی ویني چې په تعلیمي دارو او په مختلفو شوبو کې د خوځو شمیره زیاته شوې ده او په دې اړه په ټولنه کې په هم اوس د پخوا په نسبت زیاته ښکاری.
فلحال ما یو پروجیکټ سٹارټ کړی دی دا قدم په قدم تاون سره چې کوم ریډیو دا کنه په تاون سره غي زمو فسیلیټیټر دی او هغه مون ته دا پروجیکټ را کړی دی اویرنس سیشن میټینګ دی. نو دې کې زه پورا جنکی چې دی دا راغونډې کوم مونږه کینو چې څه دا اوس پاته د پاره فور ایگزامپل مردم شماري مسله شوه دې باره کې اویرنس شو په دې باندې خبره شوله دې باندې د دې ریکمنډیشن شو دا مونږه ډیسکس کوو. ایجوکیشن ریلیټیډ چې څه مسئلی لکه ډیفرنس سیمینارز دي اته سیمینارز دي کنه نو هر یو سیمینار کې داسې ټاپک دی ښه انټرسټینګ چې دوی ټول پر راغون شي او بیا موږ پرې خبرې کوو خو اپډیټیډ دی لکه کوم چې فاټر ریفارمز اوس شول کنه او خلکو ته څومره د دې د سپیسیفیکلی جینکو ته څومره د دې باره کې اویرنس دي او دوی دې ته په کم نظر باندې ګوري. نو دا موږ هر میاشت کې یو ځل کوو او دې سره نور وړوکی وړوکی چې کم میټینګ شول عام موږ کوو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسي پتاندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره بووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمن اودونکو لجمن سره سم وسرتا دویمه ونیزه خبرونه جمهوریت در خبرو. د جمهوریت پرانی خبرونه کې مو په پاکستاني غوندونو کې د جمهوریت موجودګي موضوع څېړل ده. په دې لړ کې مو د دوو غوندونو مثال اخستي او له سیاستوالانو سره مو په غوند کې دننه د دیموکراسي پر موضوع خبرې کړې دي. روسته مو له دوو پوهانو څخه د پاکستان په ټولو لوی غوندونو کې د جمهوری ارزښتونو په اړه پوښتنه کړې دي. د خبرونه تاسو لپاره پامیر ساحل جوړ کړی ده.
جمهوریت
ستړي مشه. آیا په پښتونخوا او بلوچستان کې فعال لوی سیاسي ګوندونه د ګوند دننه هم جمهوریت لري او کنه؟ په لویو سیاسي ګوندونو کې انتخابات څنګه ترسره کیږي؟ پر سیاسي ګوندونو د موروثي سیاست تور تر کومه حد سم دی؟ همدارز آیا په ګوندونو کې د باس کولو جمهوري ارزښت موجود دی او کنه؟ پالیسي او پریکړې یوازې یو څو مشران کوي؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه مو په نننۍ خبرونه جمهوریت کې څېړلې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرانی خبرونه کې مو د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د لویو سیاسي ګوندونو جوړښت او د دې دننه د ډیموکراسۍ پر سطح خبرې کړې دي. په دې سلسله کې لومړی ګوند د پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله ده. جمعیت علماء اسلام په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې نفوذ لري. جمعیت علماء اسلام په نظریاتي توګه د اسلامي شریعت غوښتونکی ګوند دی او د دې ګوند مشري مولانا فضل الرحمن کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند لویان جلیل جان مې پوښتنه وکړه چې د دوی د جمهوریت تصور څه دی. دی وایي د دوی ګوند په پاکستان کې هر ډول بدلون د انتخاباتو او پارلمان له لارې غواړي.
جمهوریت تصور دا دی چې موږ په جمهوریت کې د وخت کې پروسس کوي او مونږه د څه کردار یا د څه جدوجود مونږ نه اختیار کړی چې هغه د جمهوریت نام منافی. لہذا مونږ د وخت کې د جمهوریت په لارا، د ووټ په لارا، د پارلیمنت په لارا هر قسم تبدیلی راوستو په حق کې.
آیا په جمعیت علماء اسلام کې د نننه جمهوریت شته دی او کنه؟ جلیل جان وایي د دوی د ګوند د نننه جمهوریت شته او په ټاکلي وخت پکې انتخابات ترسره کیږي.
الحمدلله د نور پارټو په نسبت جمعیت علماء اسلام کې جمهوریت ډېر زیات مونږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دننه درې کال پس محرم الحرام کې رکنیت سازی کیږي. درې میاشتې رکنی سازی مهم چلے گی، بیا دینا پستا دا یونین کونسل انتخابات کی، بیا دا تحصیل انتخابات کی، بیا دا ضلع وی، بیا دا صوبې وی، بیا دا مرکز انتخابات کی، او هر یو سړی عمومی رکن وی آغا دے امیر جنرل سیکرٹری لپاره اپلای کولی شي، لیکن اپلای آغا نه کوي، اپلای به آغا پسې بل څوک وکړي، آغا اپلای زمونږ په جماعت کې اپلای کول نشتا، بل سړی به آغا نامینیټ کوي چې دا زمونږ امیر دی، دا زمونږ جنرل سیکرٹری دی.
جلیل جان ته مې وویل چې د ګوند مشر مولانا مفتی محمود وو، او بیا وروسته اوس د ګوند امیر مولانا فضل الرحمن دی چې د مفتی صاحب زوی دی. نو آیا جمعیت علماء اسلام د ګوند دننه موروثي سیاست نه لري؟ ده وویل دا خبره سمه نه ده. جلیل جان وای په ګوند کې تر مولانا فضل الرحمن مخکې هم امیرانو مشري کړې ده.
تاسو مفتی صاحب نوم واغستو، تاسو دینه پس مولانا احمد لهوري نوم واغستو، تاسو عبد الله درخاتی نوم واغستو، تاسو د حضرت مدنی نوم واغستو، تاسو د مولانا عبدالله نور نوم واغستو، دا ټول امیران د موږ تیر شوي دي. چونکې مفتی محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو، نو هغه ټایم صوبایي مرکزي شورا او مرکزي عمومي چې دی بل اتفاق مولانا فضل الرحمن جنرل سیکرٹری کو، نو بیا هغه نه پسته دا درې کاله جنرل سیکرٹری ہو گیا، هغه نه پسته بیا ذکر الیکشن کېده، باقاعدہ با الیکشن کېده باقاعدہ، نو چې یو سړی یو عمومي د هغه خلاف کاغذونه نه جمع کوي، د هغه خلاف ودرېږي نه، دا خو د سور کې د هغه ته حق شته چې هغه یو ځل نه ظلم امیر جوړ دی، چې خدای ته موسی سیاست نه وایي،
جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان دریز مواورید. اوس د عوامی نیشنل ګوند په اړه خبرې کوو. عوامی نیشنل ګوند خان عبدالغفار خان پاچا خان په صورت کې د ټولنیزو او سیاسي هلو ځلو ډیر پخوانی تاریخ لري. دا ګوند هم په خیبر پختونخوا او هم په بلوچستان کې مضبوط مرکزونه لري. د ګوند وسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی او دا پختون ملت پاله ګوند دی. د ګوند یو مشر او د پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي د دوی ګوند له پخوا راهیسې جمهوری او پټاکلی وخت پکې انتخابات تر سره کیږي.
واحد عوامی نیشنل پارٹی د چلکل نه جوړه تر دې دمه چې کمینو پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي، او دا چې د پاره خپل طریقې کار موجود دی، زمونږه مته چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کمینو به زمونږه خپل د یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ور پسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی ضلع او ضلع نه پس صوبه او صوبه نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
میا افتخار حسین وای په عوامی نیشنل ګوند کې د پالیسیو جوړولو یو سم نظام موجود دی. د ده په خبره د ګوند آئین منشور او تګلارې په صوبایي او مرکزي سطحو جوړیږي او د ګوند هر غړی پر دې باس کولی شي.
داسې چې زموږ پالیساز ادارې چې کوم دي، نو هغه خو یو اوورال کونسل دی چې هغه زموږ صوبایي کونسل دی او مرکزي کونسل دی، چې هغه زمونږ د آئین او د منشور د منظورې اختیار هم لري او په هغې کې چې کوم دی نو ردو بدل هم کولی شي، هغه په ټولو کې پاورفل دی. بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ مجلس عاملی دی، چې هغې کې صوبایي او مرکزي مجلس عامله هغه په پالیسو باندې مطلب چې کولو ډسکشن کولی شي، لکه صوبې ته چې که پالیسي ورکولي نو مجلس عامله په خپله چې کوم دی نو هغه د صوبې مجلس عامله ډیسایډ کوي، او په هغه وخت کې چې څه مسلې هم راپېښې وي، پولیټیکل مسلې وي، ډسکشن وي، بل سي اوورآل چې د ملک دننه پالیسۍ وي یا د پارټۍ مطلب دی د ټولې پارټۍ په حواله یو ډیسیژن اخیستی دی یا پالیسي دی، نو هغه چې کوم دی نو مرکزي مجلس عامله کوي، چې هغه ټول مطلب پاکستان په سطح ټول مساوي خپل زموږ چې کوم صوبې دي
میا افتخار حسین وای په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګوند مشران تجربه او پوهه زیاته لري، خو پر مسالو هر کس غږیږي او د هغوی نظر په جمهوری توګه بیا د ګوند د تګلارو برخه جوړیږي. د موروثي سیاست د پوښتنې په ځواب کې میا افتخار حسین وایي دا په نړیواله توګه یو نظام دی چې د قابلیت او قربانیو په صورت کې کله کله د یوې کورنۍ کسان په ګوندونو کې زیات رول لري.
دا خبره ګوري چې خاندان قربانۍ سمره ورکوي یا دا وی کې د قیادت صلاحیت سامره دی، او په دې بنیاد باندې هغه فیملی ته خلک احترام ولري لري. دا زه د ورلد وایز خبره کوم، په ټول دنیا کې چې کوم دی دا طریقې کار شته.
میا افتخار حسین وای په عوامی نیشنل ګوند کې هم د باچا خان لوبختونو راهیسې بیلابیل مشران پر مرکزي دندو پاتې شوي دي.
زمونږ د عوامی نیشنل پارټۍ د باچا خان په وخت کې نور خلک مشران پاتې شوي دي. باچا خان خوده هڅه ترالو چې هغه به هوده نه شته، خدای به نورو سره وي، خو د هغه د شخصیت خپل یو مطلب دی چې چاپ او لکه اجمل صاحب دو ځل چې کوم دی نو زه کوي صدر پاتې دی، او ولی خان د هغې د صدارت د لاندې کار کړی، بلکې ډېر زیات احترام پرې ورکو. داسې زموږ د صوبې په صدارت کې چې کوم دی نو افضل خان له صوبې صدر زموږ پاتې شوی دی، دلته چې کوم دی نو زموږ عبدالخالق خان زموږ صدر جد صاحب هغه صدر پاتې شوی دی. داسې نه ده چې ګین بیخي لکه د خاندان په سطح یو خبر را روانې.
تر وقفې وروسته درته بیا هر کلی وایو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوري رویه، مزاج او اقدار ډیر کم دي. په لاهور کې د سیاسي چارو شنونکی پوهاند عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوري عمل ته تاوان رسولی دی، او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده، نو دوی خپل مزاج جمهوري کړی نه دی.
زما په خیال کړی چې موږ ته فوج مقرره کړه چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي، نو دې حکومتونو داسې جمهوري روایتونه نه دي رامنځته کړي چې موږ ورباندې باور وسي چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوري دي. او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلاتو سره مخامخ سي، نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي، او چې هغوی په نښه سي نو ټول جمهوري نظام ړنګ سي.
تمام جمہوری نظام پورا ایک طرح
ہو جاتا. امریکہ کے سیاسی چارو پور ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونوں کے جمہوری اقدار موجود دی، خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونوں کے پارٹوں کے جمہوری اقدار دتپیو د تحصیل او د ڈسٹرکٹ پر سطح باندھے کو موجود دی، خو مرکزی قیادت چکم دے گئے کے اوسم میراثی موروثی ارثی قیادت چکم دے اگر واکمن دے او پپاتو باندے قابض ہونا ویم قیادت
کوي. که څه هم د خیبر پختونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه لدی انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري، خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي.
پاکستان کی سیاسی جماعتیں لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے.
د پاکستان سیاسی گوندونه لدی قبل زیات بدنامه دي چې پکې موروثیت موجود دی، او تر یو مشر وروسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي. خدای وازی د پاکستان ستونزه نه ده، بلکې په هندوستان کې هم موجوده ده. هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید، په سریلنکا کې هم داسې ول، او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی.
ڈاکٹر محمد تقی وائی په ګوندونو کې د میراثي سیاست پراخوالی یو لامل دا هم دی چې په 1980 می زیږیږي لسیزه کې په پاکستان کې نظریاتي یا ایدیالوژیکی سیاست پای ته ورسید.
د 1980 په دهای کې چې کوم ایدیالوژیکل نظریاتي سیاست یو قسم ختم شو، هغه نه پس دا چې نورم دوام واغستو. دوام ملاو شوی دی.
ڈاکٹر محمد تقی وائی پر دې سربیره په ځینو سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی. خدای وایي دا انتخابات هم تر ډیره حده پورې علامتي بڼه لري.
اوس هم پارټي کې د نن الیکشن کیږي، هر قسم ورته وایي علامتي وي. عوامي نېشنل پارټي کې د الیکشن یو روایت موجود دی، او پارټي یو ډېر ښه روایت انحرافو کو پخوا اجمل خطک بابا، احسان معین، سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت طرف دلیو، حالانکه چې علامتی توګه باندې وو هغه اوس نه دی پاتې. سو بیا هم ځینې ګوندونه چې کوم دي هغه د نورو نه کدي عوامي نېشنل پارټي دا ځینې نېشنلست قوتونه دي. تاریخ انصاف کې هم یو حد پورې ای الیکشن وکړل، خو هغه کوم شخصي سیاست چې کوم دی کافي.
د شنون کو پاند خبره خو رښتیا ده چې په پاکستان کې جمهوري سیاسي عمل تل د پوځي کودتاګانو لقبله اغیزمن شوی دی، خو آیا د دې یو وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او کڅنګه؟ پوهاند عبدالحمید نیر وایي میراثي سیاست هم تر یو حده د دې ذمہوار دی، خو لویه مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ.
جمهوریت کو ڈی رین کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹ فورسز کو، وہ یہ ہے
پاکستان کی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹڑی غرزول لپارا نا جمہوری حکومتونو سرا یو کار ڈیرا رستہ کڑے دا غدا چدل جمہوریت پرداسی ڈانچی یا اڈانے نه دی ولاړ یا پر داسې مقام نه دی چې له هغه ځایه و نه خوځول سي. د دې وجه دا ده چې زموږ جمهوریت د هغه مزاج نه دی چې پر خپل ځای ټینګ او ولاړ پاتې سي. او په جنوبي ایشیا کې داسې ټولنې شته چې هلته په ګوندونو کې موروثیت شته، خو هلته سیکیورټي اسټبلیشمنت یا فوجي اداره حکومتونه نه کوي.
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وای د دوی د گندونو مشران د یوې کورنۍ ځکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډېر قربانی ورکړي دي. ڈاکٹر محمد تقیبی وای پدې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانی ورکړي دي، خو باید دا قربانی د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آئینونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې له یوې کورنۍ سره پرېښودل شي.
قربانو کې خو هیڅ شک نشته. د باچا خان په حواله باندې خو زده اوم چې باچا خان په خپل ذات کې یو نابغه و. د هغه قربانی چې کوم دی هغه خو مثال نه ملاويږي. نو یقینا چې قربانی شته، خو هغه نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړی شي او د یو کورنۍ بار بار موقع ملاوي. پارټي عوامي نیشنل پارټي کې داسې زبردست خلک موجود دي. اوس هم پارټي لپاره قرباني هم ورکړي دي، خپل کاز لپاره، پښتون کاز لپاره قرباني هم ورکړي دي. جمعیت علما اسلام کې بلاشه خلک داسې دي چې رینکس نه راځي.